ما حالا 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم و بشنیم ازشان که چیا در برنامه دارن. خوش آمدید ساروان سیم.
دیر مننه نایمی صاحب ستاره مشه درنو عوریدون کو تاسیت هم سلامونه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن له انتخاباتو وروسته د امریکا خلک یووالی تراو بلل. په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان وړاندې کوم د دې نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو راوبولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا نوی منتخب ولسمشر اعلان وکړ چې لراتلونکي اونۍ به له کرونا سره د مبارزې لپاره ضربتي ځواک جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یوه مذهبي مشر پر څرګندونو غبرګون وشود او د خوست اسماعیل خیلو ولسوال په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر حامد الحق خبري په سختو ټکو غندي. حامد الحق د پېښور په زبیر مدرسه کې د جمعې په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. په لوګر کې په یو ترافیکي پېښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنی قومندان د امنی پخوانی قومندان وشل شوی او د تنیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویاند عادل حیدر آزادی رادیو ته وویل د پیښه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبې په ورځ وشوه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. سمنوال داود تڼۍ له دې وړاندې د خوست لومړی حوزې عامر د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنی قومندان په حیث دندې ترسره کړې دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته ور وباله. د وویل زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نصره او نه هم شنه ایالتونه دي، بلکې یوازې متحده امریکا ښکاري. د همدار ازویل لراتون کې ونې څه خبره له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوه جوړه کړې. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کرونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې و. اعلان وکړ چې د نومبر له 10 یعنی د سه شنبې ورځې به د یوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، خو د جنوري تر 10 پورې و چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي واک ترلاسه نه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکوونکي په کرونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ټرمپ د دفتر د رئیس مارک میډوز د کرونا وایرس نتیجه د نومبر په 4 نیټه تایید شوه چې مثبت ده. میډوز تیره میاشت اعلان کړی و چې امریکا نشي کولی د کرونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مارک میډوز د مارچ په 1 د ولسمشر ټرمپ د دفتر رئیس وټاکل شو. د دریم کاسته چې د ټرمپ د دفتر رئیس شوی. میډوز د ولسمشر ټرمپ سره د انتخاباتو په درشل کې سفر کړی و. هغه په وروستي ځل د نومبر په 4 د شاغل ټرمپ د انتخاباتو په دفتر کې په عام محضر کې څرګند شوی و. د ایران د بشری حقوقو مشهور مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشی شوی ده. د ایران د قضایي قوې خبری آژانس میزان له جزئیاتو ورکولو پرته راپور ورکړی چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشر په توافق خوشی شوی ده. نسرین ستوده و 50 کلنه ده چې د ایران د رژیم د مخالفانو مدافع وکیل او یو له هغو شزو ده چې د اجباري حجاب د لری کولو په خاطر د حکومت له لوري تر تعقیب لاندې شوه. د په 2013 میلادي کال کې ونیول شوه او د جاسوسۍ او ایران مشر ته د سپکاوي په تور په 8.5 کلونو بند او په اتتلویش درو و حل کیدو محکومه شو. میرمن ستوده دغه تورونه رد کړی دي. او د بلاروس په پلازمینه منسکی پولیسو لشته لږه ډیرش ډاکټران نیولی دي. د بشری حقوقو ادارې ویا سانا ویلی چې دا ډاکټران پرون د یوې مظاهرې لپاره راټول شوي وو. خبره شوې ویډیو ښیي چې ماسکونه لرونکي پولیس نیول شوي کسان په یوه مینی بس کې له ځان سره بیایي. د منسک پولیسو د یو شمېر مظاهره چانو نیول تایید کړي دي. په بلاروس کې د اګست 9 له انتخاباتو راهیسې مظاهرې روانې دي. په دغو انتخاباتو کې الکساندر لوکاشینکو د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه ګټونکی اعلان شو. سیاسي مخالفو ډلو او د بلاروس ډیرو وګړو د انتخاباتو نتیجې له درغلیو ډکې بللې دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایی ټولنی د الکساندر لوکاشینکو بریا په رسمیت نه ده پیژندلې. زموږ اخله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر امریکایان یووالي ته وبلل. په امریکا کې د جو بایدن بریالیتوب د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ څه اخیز ولري؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسۍ به د ترامپ پالیسۍ سره دوه توپیر ولري.
دا دوه توپیر به په یو مرکه کې واوري. د تخار له بنګي څخه ګڼ شمېر خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي.
د یو میاشت راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل. خلکو په کورونه حمله وکړه. د خلکو ټکول زموږ سپینګیرې ووکل ځوانان.
کابل ښاروالي لوړو ودانیو او فابریکو ته د فلټرونو د نه نصب کېدو په صورت کې خبرداری ورکوي.
بیا موږ غوی دلی او قضایي نه عدونو ته راجی کوو.
له ارغنداب څخه بې ځای شوي کورنۍ بیرته خپلو مینو ته روان دي. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زموږ د خبرونه به تر 9 بجو پورې دوام لري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې پرون څرګندې شوې او جو بایدن د دغو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی دی. د ویلي چې له کرونا سره د مبارزې لپاره به یو ضربتي ځواک جوړ کړي. د بایدن له بری نړیوالو هرکلی کړی. وروسته به په دې موضوع هم راپور ولرو، خو دا شیبه د آشنا رادیو او تلویزیون د خبریال او ژورنالیست سلیمان آشنا تلیفونی څرګندونی درته اورو. له ده سره مو په تیره خبرونه کې په دغو انتخاباتو خبري وکړې او ورته مو ویل چې وروسته له دې چې بایدن بریالی اعلان شو، د په لومړنیو څرګندونو کې څه ویلی دي؟
د یووالي غږ وکړو او همدغسې چې د پرون هم یو اعلامیه ورکړې وه، په هغې کې یادونه کړې وه او نن یې مستقیما په خپله د خپل د خوانه یاد کړله چې که چېرته ولسمشر انتخابیږي یا جمهور رئیس انتخابیږي او ګټونکی کیږي، نو هغه په دې معنا ده چې سیاسي رقابتونه نور ختم دي. موږ باید یو شو او د هیواد د جوړونې لپاره کار وکړو. ټول د یو امریکایي په صفت کار وکړو، نه د یو حزب د غړي په صفت یا کاندید په صفت. او که تور سپین د لاتینی امریکا یو که هر نژاد نه څوک په امریکا کې امریکایي تابعیت لري، د امریکایي په نوم، موږ باید د یو خیال او یو تصور سره چې د امریکا رغونه ده، جوړونه ده او یووالی دی او پرمختګ دی، موږ باید دې ته تمرکز وکړو. نو په ټولو ولس خپل غږ وکړو چې جهان موږ ګوري. نن شپه زمونږ بریا به نمانځي ډېر خلک او موږ به رقیبان هم سیاسي ولرو، خو زمونږ ټولو ته پیغام دا دی چې امریکا استواره ده، ولسواکي تجربه کوي او په خپل تعهد باندې چې د ټول جهان سره د سمون د اقتصاد د ورورۍ اړیکې غواړي. موږ په همدغسې په کور دننه کې هم د ورورۍ او د یو واحد ملت په صفت باندې بیرته ودرېږو او تر دې وروسته د یو بل سره آرامش ایجادوو، کینو کار کوو. موږ به د یو بل خبرې اورو او موږ به یو بل ته د خپل شکایت او انتقاد لپاره غوږ نیسو او د حل لارې به مشترکاً پیدا کوو او دا ملت به جوړو.
بله، په امریکا کې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې د خلکو عکس العملونه څه دي؟
لوی اکسل عمل خود خوشحالی ده چې بیخی دسی یو خبر په اصطلاح کورنی یا ملی مدواتو کې ګورو منګه په ټلویزیون باندې چې تقریبا ډیر شونه زیات ایالتونو کې خلک خصوصا حتی په شمالی امریکا کې شمالی ایالتونو کې چې شپه ده اوس تقریبا لس بجې کېږي دلته اکثره خلک راوتلي دي په اصطلاح اور لوبې کوي خوشحالیانې دي په سړکونو دي ټول بیرغونه رپوي د ماشومانو سره د ښځو سره ټول وتلي دي بار لکه یو جشن غوندې لمانځي او خصوصا هغه څوک چې اکثرو انتخاباتو کې دا ځلې استثنا په تاریخي لحاظ ډېر رائے ورکړل شوی نو هغوی په اصطلاح تجلیل کوي بل مقابل کې دي چې هغه د جمهور رئیس ټرمپ پلویانو چې هغوی اوس په اصطلاح خاموشه دي ځکه چې غوښتنه هم داسې شوې ده چې هغوی دا بری یا د نتایج د انتخاباتو تر اوسه پورې نه تاییدی هغوی وایي چې موږ وخت لرو او حتی د جو بایدن چې ځان هم د بریا وینا یې ورکړه دا یې غلط کار کړی دی او په کار ده چې صبر وکړي چې ټول نتایج پورې وشمیرل شي او پس دا غوښتنې موږ د جالي رایو حساب کتاب ختم کو او خلکو ته ټول رایې د منلو وړي او یو حقیقي کاندید اعلان شي بیا به یو ګټونکی اعلان شي بیا به موږ دا تجلیل کو کاغه هر څوک وسی نو یو وخت خاموشي شته مګر هماغه اړخ نه یو تهدید متوجه دی ځکه فدرال پولیسو ته امر شوی دی چې په ډیرو غوځینو کې چې انتخاباتي لوی حوزې دي ا د اغیز امنیت استثنان په یو ډیر جدیت سره تدابیر ورته ونیسي او اضافي پولیس غوښتل شوی دی حتی نو اکثره ځینو کې غزمی او پیری دی دلکی د بلویو ساحو کې چې خلکو ته یا دفتن کم بعد اکسل عمل پیښ نشي
سلیمان آشنا د آشنا رادیو تلویزیون ژورنالیست و چې د امریکا د منتخب ولسمشر د لومړنیو څرګندونو په باب خبري کولې وروسته به وګورو چې د امریکا د انتخاباتو نتیجې به په افغانستان څه اغیز ولري د سیاسي چارو له کارپوهانو سره خبري کوو خو اوس به وګورو چې نړیوالو د جو بایدن د بری ترڅه د پوری هرکلای کړی دی امریکایي رسنویو ویلي دي چې د دې هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د الکترول کالج لازم رای وګټلی او خپل جمهوري غوښتونکي سیال او اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ماته ورکړه تفصیل ملالې بشیر وړاندې کوي
جو بایدن او اویا کلن دی د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر او د ډیلاویر سناتور دی چې څلور اویا اشاریه پنځه میلیونه به سار شمیر رایې ترلاسه کړي د د بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته د نومبر د درېمې د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي زه د امریکا د خلکو له اعتماد مننه او ویاړ کوم چې پر ما او پر منتخب مرستیال ولسمشر هاریس باندې کړی د امریکا متحدانو په چټکۍ سره د راتلونکو ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی جرمني ویلي چې د اټلانټیک دواړو غاړو ته یو نوی فصل دی چې پرانستل کیږي د جرمنی صدر اعظم او د ناتو ائتلاف د یو مهم متحد هیواد مشر انګیلا مرکل خوشی څرګند کړي چې د جو بایدن منتخب مرستیال ولسمشر کمالا هاریس به د امریکا لومړی مرستیال ولسمشر وي د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په انتخاباتو کې جو بایدن او د منتخب مرستیال کمالا هاریس ته پر بریا مبارکي ویلې او زیاته کړې ده کاناډا او امریکا ځانګړي اړیکې لري او دا هغه رابطه ده چې پر نړیواله کچه بې ساري ده د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې ډیری خلک د ټرمپ نږدې متحد ګڼي د جو بایدن بریا تاریخي بللي او هغه او کمالا هاریس ته مبارکي ویلې ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون جو بایدن او کمالا هاریس ته په مبارکي ویلو سره پر ټویټر لیکلي چې امریکایانو خپل ولسمشر انتخاب کړ او د ننګونو پر وړاندې ډیر کار ته اړتیا ده راځئ چې په ګډه کار وکړو د اروپای ټولنې مشرانو اورسلا وندرلین او چارلز میشل هم د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی او د دواړو لوریو ترمنځ یې پر پراخو اړیکو ټینګار کړی دی د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ جو بایدن ته مبارکي ویلې او په یوه اعلامیه کې زیاته کړې چې له جو بایدن او کمالا هاریس سره کار کولو ته سترګې په لاره دی چې د اروپا او امریکا خپلمنځي اړیکې نورې هم پیاوړې سي
و مې ورېدل چې د جو بایدن د بری هرکلی شوی دی دا چې د جو بایدن برای بعد افغانستان پر حالاتو څه اغیز ولري دا مسله د ډیرو افغانانو لپاره د توجه وړ ده ځکه چې د اوسنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وخت کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې خبرې پیل شوې او همدارس د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه ځینې اندیښنه لري چې د دې موافقه آینده به څه شي او یا د افغانستان د سولې خبری به کوم انجام ولري. په دې موضوع مو په واشنگتن کې لمیش د سیاسي چارو له شنانداو مبصر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده، او لومړی مې ورڅخه پوښتلې دي چې د دوی په نظر د امریکا د انتخاباتو اغیز به د افغانستان پر حالاتو څه وي؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسي به د ترامپ پالیسي سره دوه توپیر ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې ټول خپل سرتیری د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن غواړي چې په افغانستان کې وړوکي ګروپونه د ترهګرۍ ضد په افغانستان کې پرېږدي. دویم دا چې جو بایدن د افغانستان سره د امریکا او د افغانستان مستقلانه رابطو، خو جو بایدن په افغانستان کې کوښښ وکړي چې د پاکستان رول زیات کړي، خو دا کار به ونه شي کړلی ځکه هلته د جو بایدن مرستیاله هارس کمال د هند څخه ده، او هارس کمال د هند سره تنګا تنګ رابط لري او په دې ویاړي چې دا د هندوستان څخه هم ده.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې به د بایدن پالیسي د ترامپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
په مجموع کې د جو بایدن او د ترامپ ترمنځ لوی توپیر په دې کې ده چې دیموکراتان اقدام کوي او څه چې غواړي هغه کوي خو په خوله نه یي، خو ترامپ به داسې و چې هر هغه څه به چې ده غوښتل هغه یې په هم ویل او هم به اقدام کوو. جو بایدن به د چین او د ایران په مورد کې، بخصوص د ایران په مورد کې، جو بایدن او دیموکراتان به کوشش وکړي چې هغه اتومي تړون نه چې ترامپ وتلی و دی به بیا کوشش وکړي چې د دیپلوماتیکو لیارو څخه د ایران مسله حل کړي، هغه دیپلوماتیک پروسې ته به بیا امریکا وګرځي. خو ستونزه، اصلي ستونزه دا ده چې دلته بیا په کانګرس کې ریپابلیکنز یا جمهوری غوښتون که بیا زیاد وی، نو جو بایدن با لوی لاستون لری پا بحرانه پالیسی که.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تروو لازادی رادیو واری.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
هغه افغان شاروال چې څو ځلې د وشلو هڅې وشوي بي پلار شوه. نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سر لیکلاندې د میدان شار د شاروالي ظریف غفاری د پلار د وشل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. اغلی غفاری څو ځلی له وژونکو بریدونو روغه ووته، خو د پنجشنبې په شپه پلار د خپل کور په مخ کې ووژل شو. په افغانستان کې ډېرې لږې ښځې دولتي چوکۍ لري او د ښاروالۍ په توګه د اغلی غفاری له ټاکل کېدو سره ډېر مخالفتونه شوي دي. د دې د پلار ډګروال عبدالواسع غفاری د وژل کېدو دلیل لا څرګند نه دی، خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ټول کسان ملامت بللي چې د 15,000 طالب بندیانو په خلاصون کې رول لوبولی دی. نیویارک ټایمز بیا لیکلي چې اغلی غفاری باور لري چې طالبان نه غواړي دا د میدان شار شاروالی وي او له همدې کبله د دې پلار وواژه. د دغه راز ویلي زړه یې مات شوی، نه پوهیږي چې پر چا اعتکا وکړي، خو حتی که یې بیا هم د وژلو هڅه وشي له کاره به لاس وانخلي، نور له مرګه نه بیریږي. د اغلی غفاری پلار د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو د قول اردو قومندان و. ایست ایشیا فورم د خبرونې چې له استرالیا خبریږي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو ستونزو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د دواړو خواوو په خبرو کې ستونزې له دې هم لورایې ښکاري چې دوی د سپتمبر له 12 تر اوسه پورې د اصلي خبرو پر ایجنډا لاسلا نه ده کړې. خبرونه وایي چې د اکتوبر په 15 قطر ته د ولسمشر غني سفر او د سولې په خبرو کې د دغه هیواد له چارواکو د مرستې غوښتنې او دغه راز پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا د رئیس عبدالله سفر او د پاکستانی چارواکو لژمنو سره سره د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دوحه کې نه یوازې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، بلکې جګړو لا زور اخیستی دی. د تخر د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي له نورو سیمو ورغلو خپل سرو وسلوالو په کلیو او کورونو کې اړولي او د دوی په بیلابیلو نمونو ځوروي او شکنجه کوي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلک چې وایي د دې ټوپکیانو زور زیاتي د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي کندوز ته کړه شوې دي. دوی وایي خپل ستونزه یې په وار وار د تخر له سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه پورې د خپل سرو ټوپکیانو د خپل سریو په اړه کوم عملي دام نه دی شوی. په اړه له کندوز د اجمل آریان راپور.
د تخار له بنګي ولسوالۍ کندوز یو شمېر راکړه شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپلو سرو وسلوالو وخلې ډبولی دی. پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپلو سرو وسلوالو په مرمۍ ویشتی. صبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپین ګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپلو سری وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي.
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤول وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل. خلکو په کورونو یې حمله وکړه. د خلکو ټکول زموږ سپین ګیري وکړل. ځوانان خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي چانه 10,000 چانه 40,000 چانه 1,00,000 چانه 2,00,000 چانه 1,50,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوالې سیمې ته ظاهرا د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي خو نه په سیمه ییزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. د بنګي د لوګروي د کلي یو اوسیدونکی محمد داود وایي دا خپل سری وسلوال ځایي خلکو هر څه اخلي.
دا خلک ټکوي وشي دا هر سړی چې ګیري پیسې اخلي. درې څلور سوه کوره چې بنګي چینه ده هغه ضعیفترینه د 1,000 افغانۍ اخیستې دي.
د بنګي ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسیدونکی امیر محمد وایي خپل سرو وسلوالو لسګونه کورونه یې اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي.
د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اورېدلی. د مرکزي حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمه ییزه اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال بې وسلې کړي. خو د تخار والي وایي له هیڅ هم خبر نه دی.
له د تخار له بنګي ولسوالۍ څخه د ګنشمیر کسانو شکایت مو واورېدو چې کندوز ته کډه شوي او وایي چې په خپل سیمه کې د خپل سرو وسلوالو له لورې ځورول کېدل. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي. امنیتي ځواکونه په لارو کوڅو کې ښخ شوي ماینونه خونسا کوي او له دې ولسوالۍ څخه 2,000 کوره بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته روان دي. نور حال له کندهاره صادق رښتینی راکوي.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په ټولو تصفیسو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. دغه امنیتي پوستې شاوخوا لس ورځې مخکې د سکوت پر مهال وسلوالو طالبانو وسوځلې او تخریب یې کړي. د چارواکو په وینا په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونه په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو په شنډولو او خونسا کولو بوخت دي. د تیرې جمعې او شنبې په ورځو په دغه سیمه کې د شخصو ماینونو په څلور جلا جلا پیښو کې درې پولیس او 15 ملکیان ووژل سوه او دوه پولیس او دوه ملکیان ټپیان سول. امنیتي چارواکي وایي د ماینونو د پاکولو کار روان دی او لسی خلک باید په ډیر احتیاط سره دغه ساحې ته داخل سي. چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د کشفو ماینونو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي. البته د ارغنداب جګړه چې د انارو د حاصل اخیستلو پر مهال رامنځته سوه خلکو ته په میلیونونو افغاني زیان رسیدلی. دغه راز چارواکي د وسلوالو طالبانو د تلفاتو شمیر په دغه لسو ورځو کې 609 تنه یادوي چې په وینا 328 وسلوال طالبان وژل سوي او 201 ټپیان سوي. چارواکي په دغه جګړه کې یوازې د درو افغان سرتیرو د ټپ کېدو تایید کوي. خو د کندهار میرویس روغتون ته د دغه لسو ورځو په جریان کې 28 مړي او 215 ټپیان وړل سوي چې ډېره برخه ملکیان دي. طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د افغان ځواکونو او خپل لور ته دا وشت مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د وتلو په اړه هم تبصره نه ده کړې. د جګړې له خاطره د بې ځای سوو کورنیو شمیر شاوخوا 2,000 ته ورسېدی چې اوس یې بیرته خپلو مینو ته د تګ بهیر پیل شوی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر عنعنه ده. زه ډیر ناخوښ وم چې ګډون مې نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
کابل ښاروالي د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د لوړپوړو ودانیو، فابریکو، هوټلونو، حمامونو او نانوایانو مالکانو ته خبرداري ورکړې. د کابل ښاروالي ویاندی سمیرا رسا ازادي رادیو ته وویل که یادو تصدیو په یو میاشت کې فلټرونه نصب نکړل او له بې کیفیت سونتو کې ډډه ونکړه، قانوني چلند به ورسره وشي. رحمت الله افغان پر راپور لري.
کابل ښاروالۍ وای د کابل هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي. د کابل ښاروالۍ بیان د سمیر رسا د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې 1500 لوړ پوړیزې ودانۍ چک لیست کړي چې 300 د هوا فلټر کوونکی وسایل درلودل او نورو ته خبرداري ورکړي.
فلټرونه چې موږ هغه ته ویلي دي چې نصب کړي، چې هغه تر اوسه نصب کړي نیوي او همدارنګه د لیندې د تلپنځل سمې ورس چې هغه نصب نکړي بیا موږ هغه د لیو قضایي نه حدونو ته راځي کوو.
د اقدام داسې محل کیږي چې لمنې یو نیمه میاشتې را او ژمه را نږدې ده. ډېری کابلیان د قوس میاشتې په نیمایي کې بخاري کوي. د ژمی په سړو کې د لرګیو لوړې بیې د برېښنا نشتوالی د خلکو بېوزلي او د خونو د تودولو لپاره د نورو ټیټ بیې سونتوکو کمښت د ډبرو د سکرو لګښت ډېر کړی چې تر ډېره د هوا د ککړېدو لاملونه ګڼل سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې رئیس شیرباز کمینزاده وای دوی د کابل ښاروالۍ سپارښتنو ته جدي پام کړی او دغه ستونزه به ژر هوار شي.
د کابل ښاروالۍ کومه خبره د فابریکو ته کړې ده؟ واقعا فابریکات کوشش شوای ډیر فابریکاتو کې فلټرونه د پخوا په پرتله نصب شوي دي او انشاءالله نورم فلټرونه نصبیږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تیر کال په افغانستان کې 26% مړینه د ککړې هوا له امله وه.
تیرونه مولا کندوز څخه راپور درلود چې په دغه ولایت کې اکثرو آهنګرانو کار پریښی دی، ځکه چې د میسی لوښو په ځای اوس خلک له ارزان بیه چینایي لوښو کار اخلي. خو په اروزګان کې لا هم آهنګاري دود ده. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا راپور راستولې.
دوال دواره موږ دا یو سټک یو سندان دلته وس دا شکر دی شډاک دکان یو نه دواله
د ترنکوټ شار په شمال ویدیز کې دلته د پختي دکان ته 25 کلن شاولی سهار وخت راځي. لا تیار نه وی چې د شار دکانونه بند سي. شاولی هم په خپل دکان په سیوار ور پوري کړی. شاولی ازادي راډیو ته ول چې دا کیسه بل خپل پلار از د کړی او اوس یې ش ژوند روان دی.
دا 2000 په دغه مسله پیدا کو چې موږ خپل شی خرڅ کو دا شی موږ ته خپل شی زمر دی زمر جوړ کړی دی موږ ته چا شی خرڅ کو زمر ګټه خپل د لاس مزدوري نه ده. یا چاړه خرڅ کړی یا لور خرڅ کړی یا دا خرڅ کړی کله یو شی جوړ کله لور جوړ کله لاس جوړ کو بیا دا خرڅو بیا پیسې په غونډو.
پاترین کوټ کې نږدې شاو خادری لکه خلک ژوند کوي. شاولی په همدی شار کې زیږیدلی دی. دی وای د شپږم کال دی چې دلته هنګری کوي. شاولی زیاته کړ چې شپږ کال مخکې یوازې یو څټک او بنی درلودله، خو اوس دوه داسې دوکانونه لري چې په هر دوکان کې د دری څلور لکو افغانۍ مال پروت دی. په ترنکوټ کې د هنګری شاوخوا 50 دوکانونه دي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
د روان خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه هم لرو، خو په اوس چې لاندو خبرونو ته څو شیبې پاتې دي ستاسو څو پیغام ولولم. فضل کریم درویش له پکتیا لیکي د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغان سولې په برخه کې د ډونالد ترامپ تګلاره بدله نکړي. عبدالواحد مدقق لکندهار لیکي وای جو بایدن باید د افغانستان قضیه په سوله ایز ډول حل کړي. تازه خان سمسور هم وایي چې د بایدن کامیابی به د افغانستان په حالاتو کومه خاص اغیزه ونه کړي. او یو بل اوریدونکی مو عبدالغفور فریاد د کندهار له امنیتي ځواکونو مننه کوي چې د ده په وینا ارغنداب آزاد کړ.